نن او وزیا
نن او وزیا
درمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم د امریکا غا غشنا رادیو د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو زیبا خادمیم دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې سات خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې هر کال د دسمبر په 10 منځل کیږي د اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو د ډلې نغښتې دي چې د ټولو افغانانو د حقوقو د مساواتو ملاتړ وکړي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي ډیبرا لاینز له قوله ویل شوی دی چې د برابرۍ اصول او د تبعیض نشټوالی د ټولو لپاره د بشري حقوقو له مهمو مزایاو څخه شمیرل کیږي. هغه ویل دي موږ له طالبانو غواړو چې د اصل په افغانستان کې په ورځني حقیقت بدل شي. یوناما لیکلي دي چې سږ کال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار برابري ده او دا اصل کولی شي چې د بیوزلۍ د کړې په ماتولو کې مرسته وکړي. دا په ټول هیواد کې ځوانانو ته فرصتونه پیدا کوي، د سالم چاپیریال په ودی او د بحرانونو او شخړو د ریښو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو هیوادونو موافقه کړې ده چې 30,000 افغان مهاجر به ومني. د دې ټولنې د کورنیو چارو کمشنر یلوا جوهانسن د دسمبر په 9 د دې ټولنې د کورنیو چارو د وزیرانو سره د ملاقات ته وروسته د خبر تایید کړی دی. د هغه سند لمخې چې فرانس پریس خبری اژانس سره رسیدلی دی، جرمني 15,000، هالند 3,950، فرانسا 2,500 او 12 نور هیوادونه به لږ شمېر افغان مهاجر ومني. مېرمن جوهانسن دا د یووالي او مؤثر ګاموباله او وی ویل پکار دي چې افغانانو ته د کنټرول شوی مهاجرت زمينه مساعده شي، سو اروپا ته د هغوی د غیر منظم راتګ مخه ونیول شي. د دینه مخ کې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د اروپای ټولنې نغښتې و چې د 15 کلونو په جریان کې 2,500 افغانانو مني، خو یو شمیر اروپایي هیوادونو دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومت نتاق قاری خوستی دا خبر تایید کړی دی چې د کابل د خار د دشتی برچی په سیمه کې دوه پرلپسې چاودنې شوې دي. په لومړۍ چاودنه کې 2 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 3 تنه نور زخمی شوي دي. په بل چاودنه کې چې په همدې سیمه کې شوې ده، یو ښځه زخمی شوې ده. دغه دوه پرلپسې چاودنې نن د جمعې په ورځ په دشتی برچی کې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت مکنزی د دسمبر په 9 ویلې دي چې د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو نه وروسته د دهشتګرۍ ډلې القاعده په افغانستان کې وده کړې ده، مګر زیاته کړې ده چې دغه وده سوکه ده. اغلی مکنزی اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکا د اردو او د استخباراتي منابعو په وټل سره په هغه هیواد کې د القاعده او نورو د شتګرو ډلو تعقیب د مشکلاتو سره مخ دی. هغه زیاته کړه چې د امریکا حکومت اوس د هغه قابلیت یو یا 2% لري چې یو وخت د افغانستان د سارنې د پاره درلود، او دې کار هغه اطمینان چې القاعده او داعش خراسان ډله متحدو ایالتونو ته تهدید متوجه نه کی ناممکن کړی نه دی، مګر سخت کړی دی. دغه امریکایي جنرال چې په پینټاګان کې خبرې کولې وویل دا روښانه ده چې القاعده هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل حضور دوه برابره کړي. القاعده په افغانستان کې د 2001 کال تروریستي بریدونه طرح کړیو. د پاکستانی طالبانو تحریک د دسمبر په 9 د هغه هیواد له حکومت سره د دیش ورځنی اوربند تمدید رد کړ او تورې پورې کړې دي چې اسلام آباد په خپل ټولو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستانی طالبانو تحریک د یو میاشتنی اوربند له پای ته رسیدو 2 ساعته مخکې چې د نومبر 9 لاسلیک شوی وو دغه پریکړه اعلان کړې ده. د دواړو لورو ترمنځ د شوي تفاهم په اساس ټاکل شوی و چې دا دیش ورځنی اوربند د افغان طالبانو په منځګړتوب د راتلونکو مذاکراتو زمینه مساعده کړي او دواړو لورو توافق کړی و چې په مستقیمو مذاکراتو کې د پرمختګ په صورت کې به اوربان تمدید کی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم ستړي مشئ، په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینې سیمو کې د څښلو د اوبو کمښت په یوه جدي ستونزه بدل شوی. په دې اړه ستاسې پام یو راپور ته راګرځو.
د هرات له ښار څخه بهر د کمر کلاغ د کلي اوسیدونکي حاجي ولی جان د کلی له وزنې څخه د اوبو د استرو لپاره 2 دانې پلاستیکي بوشکې ایښې دي.
اول ما دمو یک چای دستم دمو دریا نه پیش امو وتر دمو علی خوشک شوه هیڅ اوم نیست اویشم تلخ بود.
خو کله چې بل اخره د هغه نوبت را ورسیده شپک شپې تکلن سپینګری 2 بوشکې ډکې کړې. د اوبو جریان کم شو او د درې مې بوشکې له ډکېدو مخکې اوبه وچې شوې. په دې څا کې د نن ورځې لپاره هم دومره اوبه وې. دوه کاله مخکې د کلی مهمه څا وچه شوه. خلکو پیسې راټولې کړلې چې نورې ژور کړي. یو څه وخت لپاره کار وکړ خو څه موده وروسته یې اوبه کمې شوې. کلیوالو د اوبو د وړلو لپاره د نوبت سیستم رامنځته کړ، داسې چې یو شمېر کورونه یوه ورځ اوبه ویسي او یو شمېر نور بله ورځ. ولی جان وای نوبت هم کار نه ورکوي او د څا اوبه یوازې لسو کورنیو ته کفایت کوي. ولی جان د خپل نور بوشکو د ډکولو لپاره خپل دوال مسیان 3 کیلومتر لری دی اوبو یو ډنډ ته ولېګل.
کولګي ما مشات خانه است موږ د 15 نفر نیس کولګي چې د دولت اړپته از ګوش نګي ای زنه او بچا به قدوسون بو چې چاره کړې ګوش نه مردو ګوش نه اسنه کولګي خانه را یلا کده رفته د چیز د ایران د یا د پاکستان یا د ترکیه از مجبوری از اتیاجی از گوشنگی.
د کمر کلاغ د کلی شاوخوا 150 کورنیو په مالدارۍ په ځانګړې توګه د اوښانو او وزو په ساتلو باندې گزاره کوله او ډېر شمېر اوسیدونکو یې د اسلام کلا په بندر کې کار کاوه. دغه دواړه کارونه تقریبا له منځه تللي دي او د کلی خلک اوس یوازې د ریګ په پلورلو گزاره کوي. عجب ګل او دوه زامنې له یوه وچ سیند څخه ریګ راوړي او په یوه ورځ کې د $2 معادل کار کوي. په افغانستان کې موجوده وچکالی چې سږ کال دوهم کال دی، په 2 لسیزو کې تر ټولو سخته وچکالی ده او د دغه هیواد 4 ولایتونو څخه 15 اغیزمن کړي دي. اټکل کېږي چې سږ کال به د حاصلاتو کچه د تیر کال په پرتله 40% کموي. د جنګونو او وچکالۍ له امله سږ کال 100,000 خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي او د ژمي راتګ به دغه ناورین نور هم سخت کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
مونږ په نننۍ خبرونه کې د اوبو د کمښت پر ستونزې، لاملونو او د دغه ستونزې په حل لارو خبرې کوو. زمونږ د نن خبرولې میلمه د چاپیریال او اوبو د مسایلو کارپور یاس درمل صاحب دی. درمل صاحب، خبرونې ته ستړي مشئ. تاسو راپور واورید، په ټوله کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت موضوع څومره جدي ده؟
په افغانستان کې د اوبو د کمښت موضوع متاسفانه په دې وروستیو کې د نورو وختونو په پرتله ډیره چیده ده، چون اوبه د خلکو د اقتصاد او د هغوی د ژوند په سي مستقیما تړلې دي. د وروستیو تحولاتو کې د خلکو نه وظایف او کارونو فرصتونه واخیستل شو، نو یوازینۍ تکیه چې د خلکو پاتې وه په زراعت باندې وه. نو د اوبو کمېدو سره د دوی د زراعت هغه توقعات چې دوی ترې هغه نشي پوره کولی او دا ستونزه ورځ تر بلې جدي کېږي. د وروستیو کې په افغانستان کې د دوو کلو کې ډېره سخته وچکالي ده. د پخوا په پرتله باندې چې په وچکالي په لسو کلونو کې راتله، اوس موږ بدبختانه ګورو چې هر څلورم او پنځم کال وچکالي راځي، چې دا په نړۍ کې د اقلیم د تغییر هم یو دلیل کېدلی شي.
تاسو د زراعت او بوته اشاره وکړله. د زراعت زمنګ راپور د څخلو د اوبو په اړه کې، د زراعت د اوبو کمخ د څخلو د اوبو د کمخ سره څنګه تړاو لري؟
نمبر خدای دې چې په افغانستان کې د زمکي د سرو بو چې هغه زمنګ په نیرونو سندونو کې دی، هغه کافي مقدار باندې موجود دی. او دا د زمکي د سرو بچ دي، دا هم د زراعت لپاره کارول کیږي او هم په غیر مستقیم ډول باندې د سکول لپاره کارول کیږي. هدف مې د سکول لپاره دا دی چې کله چې موږ د زمکي لاندې اوبه کارو د سکول لپاره، نو دا خو واضح خبره ده چې دا اوبه هلته دائم لپاره موجود نه وي. کله چې اوبه کارول کیږي، نو د دې په ځای باید نورې اوبه لاندې زیرمو ته داخل شي، او دغه نورې اوبه ومنده زمکي له سر اوبونه چې غټه منبع باران دی لاغې را ترلاسه کیږي. نو کله چې د زمکو د سر اوبه کم شي، نو دا دلیل کیږي چې د زمکي لاندې اوبه هم کمې وي. او کله چې د زمکي لاندې اوبه کمې شي، دا مستقیما د سکلو په اوبو باندې اغیزه لري شي. نو دا دواړه یو سایکل دی چې یو بل پسې تړلې دي. که د زمکي د سر اوبه کمېږي، نو په همدغه تناسب باندې د زمکي لاندې اوبه هم کمېږي، ځکه د زمکي لاندې اوبه روزمره خلک د ضرورتونو لپاره کاری او هغه کچې ټیټیږي. که بارانونه ونه اوسیږي، نو بیا موږ نشو کولی چې د زمکي لاندې اوبه په هغه مقدار باندې چې د خلکو ضرورت دی هغه موږ پوره کولی شو.
دا د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان په کومو برخو کې زیاته ده؟
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې، په شمال او په غربي ولایتونو کې. تاسو د راپور د هرات موټول تواورو په دغه ولایتونو کې ستونزه جديده، ځکه د اوبو د منابعو تنظیم هلته ضعیفه دی. او موږ تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې په کافي مقدار باندې زیربناوي هلته جوړې کړو، تر څو موږ کولی شو د خلکو د اوبو ستونزه حل کړو.
د د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، د نړۍ په نورو ملکونو کې هم د اوبو د کمښت ستونزه موجوده ده. چیرته منګه د نړۍ د نورو په نورو برخو کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان سره پرتله کو، افغانستان کې دا ستونزه ډیره جدي ده که د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیره جدي ده؟
په نړۍ کې داسې هیوادونه شته دی چې د اقلیم د تغییر نه دوه سیناریو هلته موږ کولی شو چې وایو. هم د اوبو مقدار زیاتیږي په یو لړ هیوادونو کې کوم چې د سیندونو او د بحرونو سره نږدې دي، او په هغه هیوادونو کې چې ترې لرې دي او اقلیمي تغییر پرې ډېر تاثیر کړی دی، په هغه هیوادونو کې د اوبو کچه ټیټیږي. نو که چېرته په هغه هیوادونو سره پرتله کړو چې د اوبو کچه ټیټیږي، افغانستان بدبختانه د هماغه هیوادونو په قطار کې دی. او که دا وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي، شاید د افغانستان د هغوی نه نور هم مخکې شي، د دې له خاطره چې د زیربناو مدیریت او کنټرول د اوبو ونه اوسیږي، شاید د افغانستان وضعیت له دې هم خراب شي. د افغانستان اوس متاسفانه د اوبو د تنظیم او د اوبو د وچکالۍ په لړ کې په هغه هیوادونو کې دی چې ډېر زیات متضرر کیږي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې ورته تاسو اشاره وکړله، څو کلونه کېږي چې وچکالي موجوده ده. فکر کوئ چې په افغانستان کې د اوبو د کمېدو اصلي لامل وچکالي دی او یوازنی لامل وچکالي دی، او که نور داسې لاملونه چې هغه غیر طبیعي وي او انسانانو د لاسوهنو په وجه باندې رامنځته شوي هغه هم موجود دي؟
بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. د روسیو کې د اقلیم تغییر یو ډېر مهمه موضوع ده په افغانستان. متاسفانه د اقلیم د تغییر نه یو له متضررو هیوادونو دی، او زموږ بدبختي په دې کې ده چې د اقلیم په تغییر کې زمون د خلکو رول ډیر کم دی په نسبت د هغه ملکونو چې پرمختللی دي، ځکه هغوی د کارخانو او د نورو انساني هغه فعالیتونو نه چې د اقلیم تغیر باندې ناوړه رول ادا کړي د دوی پکې ونډه ډیره ده. اما بدبختي دا ده چې د افغانستان ولس او خلک د دې قیمت پرې کوي. نو د اقلیم د تغیر د وجې نه د بارانونو زیاتېدل او په بعضو سیمو کې د بارانونو کمېدل او په همدغه شکل کې په بعضو سیمو کې د واورو وخت باندې ویلې کېدل چې د ډیرو سیلابونو لامل کېږي، دا افغانستان باندې تاثیر لرلی دی او افغانستان د اقلیم د تغیر یو متضرر هیواد دی. موږ ویلی شو چې په افغانستان کې د روانه وچکالي په دې کې ډیر رول د اقلیم د تغیر دی. که چېرته د اقلیم د تغیر په اکله باندې عامه پوهاوی رامنځته نه شي، همدارنګه حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان سره د اقلیم د تغیر په وړاندې د مبارزې برخه کې لازم همکاري ونکړي، نو لرې نه ده چې افغانستان د اقلیم تغیر نه د متضررتیا به په یو ناورین باندې بدل شي. او په دې وروستیو کې یو میاشت مخکې په ګلاسګو کې یو کانفرنس د اقلیم د تغیر په اړه باندې وشو، په دې کې دا بحث ډیر جدي و چې هغه هیوادونه چې افغانستان هم په کې شامل دي چې د اقلیم نه متضرر کیږي باید نړیوال تر 3 میلیارډ ډالرو پورې پانګونه وکړي چې د خلک د اقلیم د تغیر په وړاندې وکولې شي چې الته مبارزه وکړي او هم چنان هغه زیربناوې چې لازم دي د تسهیلاتونه فراهم شي چې په خپل ملکونو کې وکولې شي لاغه استفاده وکړي. یو موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې اقلیم تغیر نه یوازې دا چې وچکالي ده منځ کې، بلکې فقر ته، بېوزلۍ ته او مهاجرتونو ته لاره واري. په دې لوستل کې موږ تاسو ولیدل چې بدبختانه نه یوازې جنگ د داخلي مهاجرتونو لامل و، بلکې په افغانستان کې وچکالي هم د داخلي مهاجرتونو لامل و. ډېری خلک خپل کلو نه بیرون ته او نور ولایتونو ته ځکه وخوځېدل چې هلته د دوی د اوبو منابع نه وي او اوبه وچې شوې. ډېری خلک د ګراد باندې متکیدی او دغه وزن نه شي کولای چې دوی په ماغ خپل ضرورتونه په خپل کلیو کې پوره کړي، نو دوی مجبور دي چې بل ځای ته مهاجر
شي. د وچکالۍ په تاثیراتو باندې او د اوبو د کمښت په منفي او ناوړه اغېزو باندې خبرې کوو، خو هدف دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غټو ښارونو کې خلکو ژوري څاګانې ډېرې وکیندلې او دغه ژوري څاګانې د دې لامل کېدلې چې هر کور د خپل ضرورت نه زیات اوبرا وباسي. نو فکر کاوه چې دغه ژور څاګانو کیندلو هم په افغانستان کې په ځانګړي توګه د څخلو د اوبو په کمخ باندې اغیزه درلودله؟
په افغانستان کې د سکلو د اوبو لپاره د څاګانو استعمال 15 سلون نه کم دی. نو سړی ډیر نشي ویلی چې ټول تاثیر د دې اوسیږي. البته یو تاثیر چې درلوده هغه دا دی چې په کم مقدار کې چې د څاګانو نه اوبه راویستل کېږي بیرته په هغه تناسب باندې څاګانې ریچارج کېږي نه، یعنی هغه اکوفرونه چې د ځمکې لاندې یا هغه زیرمې د اوبو چې د ځمکې لاندې شته دی او موږ ترې اوبه راوباسو هغه باید په طبي ډول باندې بیرته اغه تم دغه مراندازه وبچ ترې دوزی لاړ شي، ځکه کلان نشي دا وبخو الته د سینج دایمي پرتیوي کله چې وبکاریږي باید پاره تناسب بیرته وب لاړ شي. یو ستونزه د وچکالۍ دا ده چې دغه وب په هغه تناسب چې کاریدلی دي بیرته نه لیدلی. تاسو د رسته کې اشاره د جوړو څاګانو وکړه، د سکول لپاره د جوړو څاګانو استعمال او د غوي د وب مصرف د زراعت په نسبت باندې کم دی. اما بد وختونه په افغانستان کې په دې وروستیو کې په هغه ځایونو کې چې د ځمکو لاندې د اوبو زیرمې د شدید تهدید سره مخ وي، خلکو متاسفانه د شمسي په کارولو سره یا د لمریزې برېښنا په کارولو سره جوړې څاګانې وکنلې او هغه د لاغې اوبه راوستلې او هغه د زراعت لپاره وکړلې. په لنډ مهال کې درسته ده چې دې تاثیر درلوده د خلانو بزګر بغټه هم کړې مپوګت مال کې دي ځان لپاره د بو د زیرمې وچکړې او اوس به یو شدید ستونزې سره داخله کلاس وګړي. نو ځواري څاګانې د زراعت لپاره چې وکړول شي تر تبن هغه تاثیر درلودل دي، د افغانستان د زمکو د لاندې د اوبو په منابعو باندې او موسم متاسي اثرات ګورو.
تاسو مخکې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ د اغیزو په اړه خبرې وکړلې، ستاسو له نظره د دغه اغیزې چې اقتصادي او ټولنیزې او په ځینې وختونو کې سیاسي هم کېدای شي، د دې مګنیچیوډ یا لویوالې څومره دی؟
زه فکر کوم چې د هر اړخه د افغانستان د اوبو موضوع چې ده هغه ډیره مهمه ده او ډیر تاثیر لري د خلکو په ژوند باندې. په افغانستان کې اول خدا دې چې موږ د زراعت لپاره د ټولې ځمکې نږدې 12% ځمکه چې ده هغه د زراعت لپاره د زراعت د استفادې وړ ده. بیا په هغه 12% ځمکه کې یوازې 15% یا نږدې 4% ځمکه نه استفاده کیږي، او د 10 کې چې د افغانستان یو 80% نفوس هغه په زراعت باندې متکی دي او زراعت بیرته د اوبو باندې متکی دي. نو که چیرې اوبه او د هغوی منابع صحیح درستی کنټرول نشي، دا د خلکو په اقتصاد باندې چې د 80% خلک په تکیه کې مستقیما تاثیر لري، فقر باندې، په بیکاری باندې تاثیر لري، او عام شنوان په شخړه باندې تاثیر لري. هغه ځینو کې چې د اوبو منابع کمی دي او خلک په زراعت باندې متکی دي، هلته خلک د نو دا سیمو په نسبت باندې چې سیمې زرغونی دي او د اوبو منابع شته، هلته خلک شخړو خواته ډیر دي. په دې وروستیو کې بدبختانه موږ ولیدل چې هغه سیمو کې جنګونه عام دي، په کوم سیمو کې چې خلکو ته کار نه و، کار د زراعت نه پیدا کېده. او دوام موضوع د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره ده. که چیرې افغانستان خپل منابع کنټرول نکړي او په وخت ردو سره د اوبو منابع په ټوله کې کمیږي، نو په ګاونډي هیوادونو سره سیاسي مشکل را ولاړیږي. د وروستیو کې موږ متاسف بندونه ولیدل چې جوړ شو، د ګاونډي هیوادونو په اکله باندې تعامل ولیدل چې هغه ډیر جدي او وسم کوشش دا روان دی چې افغانستان ونشي کړای چې خپل منابع او اوبه مهار کړي، او که دوی ونشو کړل په داخل کې هم ستونزې جوړیږي او ګاونډي سره هم راتلونکي کې ستونزې جوړیږي. نو دې اکله باندې یو هوښیار تصمیم په کار دی چې موږ څنګه په لوی کې راتلونکي کې د نورو ګاونډي هیوادونو سره د اوبو په سر باندې تعامل کوو، څنګه کولای شو چې خپل ګټې ته خوندي کړو. په داسې حال کې چې موږ نړیوال قوانین او د اوبو د شریکولو معاهدې هم په نظر کې ونیسو.
د ځنګلونو وهلو موضوع هم یو له هغو موضوعاتو ده چې تیرو څلوېختو کلونو را په دې خوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانه ده. فکر کوئ چې د ځنګلونو وهل هم د په ورخت او په وچکالۍ باندې کوم اغیزه درلودلې؟
بلی، هو که تاسو وګورئ په هغه سیمو کې یو دا یو طبیعي بیلانس دی چې چیرته ځنګلونه او شنه بوټي ډېر وي هلته باران ډېر وي، چیرته چې باران ډېر وي هلته د شنه بوټي زیاتې. نو دا یو بل څه تړلي موضوعات دي. بدبختانه افغانستان کې تیرو څلوېښتو کلونو کې هغه ظلم چې د افغانستان بوټو ځنګلونو سره وشو، هغه نه بخون کېده او نه جبرانېدون کېده. نه تنها دا چې زموږ ځنګلونه له منځه لاړه، بلکې زموږ ځنګلونو د احیا لپاره هم لازم اقدامات ونشو. نو ځنګلونه او بوټي په دې کې مهم رول لري. که چېرته په افغانستان کې دوی ته خاصه پاملرنه ونشي، نو لرې نه ده چې هغه اندازه باران او ورښتونه چې موږ ګورو د هغوی په مقدار کې هم کافي کموالی راشي. او بل دا چې د ځنګلونو وهل او قاچاق دا یو لویه موضوع ده. په دې وروستیو کې گزارشونه مونږ اورو چې په افغانستان کې بعض وختونه قاچاق لاس شوی دی، او په هغه سیمو کې چې ځنګلونه وو هلته د خلکو ته لار خلاص شوی ده چې د دې وهلو کې دوی هیڅ قسمه دخل نه دی کړی، پاتې نه دي راغلي، بلکې خپلې د وهلو پروسې ګړندې کړې دي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دا یو ښه فرصت دی. نو په افغانستان کې دغه موضوع ته ځنګلې پاملرنه باید وشي، ترڅو موږ وکولای شو خپل ځنګلونه نه تنها چې بیرته ورغو، بلکې د نورو ځنګلونو په کې خوندلو کې خپل عام حکومت لخوا خپلې هڅې وکړو، او خلک باید دا مسؤلیت واخلي ترڅو خپل ونې او ځنګلونه وساتي.
د اوبو سره تړلې یو بل موضوع د هوا ککړتیا ده. دغه د اوبو کمښت او وچکالۍ د هوا په ککړتیا باندې څومره اغیزه کړې؟
د اوبو کمښت او وچکالی عموما د اوبو په ککړتیا باندې ډیر تاثیر لري نسبت د دې نه چې د هوا په ککړتیا باندې باسو شي. د اوبو وچکالی او د اوبو د منابعو مدیریت چې دی، دا نه تنها د پاکو اوبو مدیریت دی بلکې دا د چټلو اوبو مدیریت هم دی. که چېرته موږ د ناپاکو اوبو درست مدیریت ونه کړو، دا د اوبو په ککړتیا باندې مستقیما اغیز لري. مثلا په لویو ښارونو کې موږ تاسو ګورو چې د ځمکې لاندې اوبه چې خلک یې د څښلو لپاره کاروي، هغه په دې وروستیو کې چټلې شوي دي. یو دلیل یې دا دی چې موږ د چټلو اوبو یا د شنابونو د اوبو د مدیریت په هکله باندې بد وختانه جدي نه یو. نه حکومتي د کانالیزیشن سیستمونه شته دی چې موږ خپل تشنابونه او دا ورسره یو ځای کړو، او نه په شخصي ډول باندې دا هڅه کیږي چې چټلې اوبه له پاکې اوبو څخه جلا شي. بدبختانه په لویو ښارونو کې خلک جذبي څاګانې د تشنابونو د کارولو لپاره وهي چې همدغه جذبي څاګانې لاندې اوبه چټلې جذبي کړي، او دا زموږ د پاکو اوبو سره یو ځای کیږي. او دا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبه چې دي هم په دې وروستیو کې ډېرې چټلې شوې دي. ما څو کاله مخکې موږ یو مطالعه د کابل ښار په اوبو باندې کړې وه، او هلته زموږ مطالعې دا ښودل چې نږدې 90% د ځمکې لاندې اوبه چې دي دا باکتریاوې لري، او هغه باکتریاوې چې د ماشومانو د اسهال او ماشومانو د نورو هاضمي مریضیو لامل کیږي، دا بدبختانه په اوبو کې موجود دي. نقطه چې تاسو 15 کاله مخکې له اوس سره فاصله کې شاید وګورئ چې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه زموږ د اوبو منیجمنت لا هغه ضعیفه دی او مشکلات سره مخ دي.
خدای د اوبو د اوبو د ککړتیا چې تاسو ته اشاره وکړله، او 90% خو ډېره غټه پیشاري ده چې په کابل کې 90% اوبه په باکتریاو باندې ککړې دي، د دې موضوع د حل لپاره او په ټوله کې د اوبو د څښلو د اوبو د کمی د حل لپاره څه باید وشي؟
لومړی دا چې په افغانستان کې د ځمکې د سر د اوبو د منابعو کنټرول لپاره باید موږ دوبو هغه زیربناوی چې لازمی دی چې عموما د بندونو نه باس کیږي، او د بندونو نه وروسته د اوبو د زراعت د اوبو لپاره د هغه زیربناوی چې ویالی راځي او هغه باید پټوي ته ورسول کیږي، په هغه باندې باس دی چې وکولی شي خلک له اوبو لازمه استفاده وکړي. په دې باندې باید ډېر جدي کار وشي. که څه هم په افغانستان کې په دې وروستیو کې د حکومت نو له خوا په دې باندې ډیر تمرکز وشو چې موږ بندونه جوړ کو او موږ کولای شو منابع خپل کنټرول کو، په یو اندازه باندې ډیر مثبت سیاست هم و افغانستان لپاره دا په کار هم دا باید دوام پیدا کړي. او که چېرته موږ بیا د گاونډیو په لمسون باندې او د هغوی خلکو ارادو ته په کتو باندې خپل فعالیتونه منسجم نکو، نو موږ شاید د یو لوی ناورین سره مخ
خمیربانی.
دوام دا چې د اوبو استعمال لکه څنګه چې مخکې بحث وشو چې د ځمکې لاندې اوبه چې دي دا تضمین شوي اوبه نه دي چې په ټول عمر کې به د خلکو لپاره موجود وي. د اوبو استعمال پاک لبان باید جدي اقدامات خلک وکړي، او خلک د اوبو د یو قیمتي منابعو په شکل باندې ورته وکتل شي، او حکومت باید خپل د تنظیم کوونکو ادارې چې دي هغه جدي کړي. یعنی په دې لوی خانونو کې موږ د ګورو چې حمامونه بدبختانه د موټرو د وینځلو سټیشنونه او دا ټول بدون د نه چې کوم خاص قوانین رعایت کیږي ځواري څاګانې وهي، او به تاسو وبو د ځمکې لاندې نه راکاږي او کاری نه حکومت په دې اکلا باندې جدي شوه دی او نه خلکو په دې اکلا باندې فکر کړی. دا خو ټول شریکي وبدي، او که چیرته خلک د تجارت لپاره دا سکاري دا به ډېر تاوان وکړي. نو هم حکومتونه هم مدني ټولنې او هم ځوانان ځکه دا آینده
مننه درمل صاحب. لکه څنګه چې تاسو واورېدل په افغانستان کې د اوبو کمښت یو ستره ستونزه ده چې سیاسي، ټولنیز او اقتصادي منفي پایلې لري. خلک او حکومتونه او نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې په حل کې د افغانستان سره کومک وکړي. ډېره زیاته مننه درمل صاحب.
ډېره مننه.